امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زان زرانا یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سارنې خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې د فنلند په پایتخت کې د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د هیڅ ډول امتیاز نه دی ورکړی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د غیر قانوني سخت دریځو ډلو برخه اخیستل د اندېښنې وړ دي. قدرمنو اوریدونکو، په دې هکله باندې رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدای شئ. اوس خبرونه درته خلیل خان لولي.
السلام علیکم.
ایران پرون د دوشنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ غوسناکه خبرداری رد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ترامپ هغه خبرداری رد کړی دی چې د ټویټ ته یو پیغام د لارې ایران ته ورکړی و. د خبر تفصیل به د زیبا خادم څخه وو.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ایرانی رهبرانو باندې د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپیو د اعتراضي وینا نه وروسته په ټویټر کې خبرداری ورکړی دی. جمهور رئیس حسن روحانی: پام کوه چې هیڅ کله بیا امریکا ته ګواښونه ونه کړي، کنه نو تاسو به هم د هغو عواقبو سره مخ شئ چې مخکې څو ځلې په تاریخ کې لیدل شوي دي. موږ نور داسې ملک نه یو چې ستاسې پارونکې خبرې تشدد او مرګ وزغمو، احتیاط کوه. جمهور رئیس حسن روحانی امریکا ته ګواښ کړی و چې د زمري د لکۍ سره لوبې مه کوه، ځکه چې دا لوبه صرف پښیمانی لري. امریکا باید په دې پوه شي چې ایران سره په سوله کې ټولې سولې پرتې دي، او د ایران سره جګړه د ټولو جګړو نه لویه جګړه ده. خارجه وزیر مایک پمپیو په کالیفورنیا کې د رونالد ریګن په کتابخانه کې خلکو ته وینا کې ویلي و چې په ایران کې حکومت ایرانی ولس ته داسې دی لکه یو وحشتناک خوب. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
پاکستان د عمومي انتخاباتو په اړه نړیوالو مطبوعاتو کې بیلابیلې تبصرې سوي دي چې پکښې د پاکستان انتخاباتو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي. په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه انتخابات کیږي. دا د 2022 کال د انتخاباتو وروسته دریم ځل دی چې په پاکستان کې په ډیموکراتیکه توګه قدرت یو حکومت نه بل ته انتقالیږي. د پاکستان په انتخاباتو کې په نړیوالو مطبوعاتو کې له دې کبله هم ډېرې تبصرې کیږي چې پاوز هم د دغه ملک په سیاست کې ډېر مهم رول لوبوي. د فارن افیرز مجلې د جولای په 19 نیټه د پاکستان د یو مشهور ژورنالیست او لیکوال احمد رشید مقاله خپره کړې ده. هغه لیکلي دي چې پاکستان انتخابات د دغه ملک د ډیموکراسۍ د تاریخ تر ټولو زیات د تشنج ډک انتخابات دي. ولسمشر اشرف غنی د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قمندانۍ له مشر جوزف وټل سره لیدلي او پر ځینو مهمو مسایلو یې خبرې کړې دي. د ارګ اعلامیه وایي چې د دواړو خواوو د ټاکنو د امنیت، د سولې د بین الافغاني مذاکراتو، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او د لا پیاوړتیا او تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره خبرې وکړې. د پاکستان مطبوعات وایي چې د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر نواز شریف اتوار په ورځ په اډیالا زندان کې ناروغه سوی او ډاکټرانو په هسپتال کې داغه د داخلو سپارښتنه کړې ده. ډان او جیونیز وپانی د جنرال ریټایر اظهر کیانی د مشرۍ کې د ډاکټرانو یو ډلې چې په اډیالا کې د نواز شریف معاینه یې کړي او داغه په سمدسي توګه یې هسپتال کې د داخلېدو سپارښتنه کړې ده. پاکستاني ولسمشر ممنون حسین هم وړاندیز کړی دی چې لومړی وزیر پخوانی وزیر دی چې سیاسي اندېښمن کړی او حکومت ته پکار ده چې داغه درملنې بندوبستي وکړي. د کاناډا په ټورنټو ښار کې یو کس چې په دې تورن دی چې د ډزو په یو پیښه کې 2 تنه وژلي او 15 کسان یې ټپیان کړي دي، داغه د کورنۍ غړو په یو بیان کې ویل دي چې هغه روحي ناروغي درلوده. په وژل شوو کې 2 ځوانې نجونې چې عمرونه 13 او 15 کاله وژل شوي دي. پولیس وایي چې د کریک ټاون په سیمه کې یو وسلوال کس له ډزو وروسته خپل ځان هم وژلی دی. پولیس وایي دې وسلوال کس چې د یکشنبې په ورځ نامخته په خلکو ډزې وکړې او په ټپیانو کې لږ تر لږه یو ماشوم هم شامل دی. د چارج چارواک ویل دي چې د غیبات پولیس کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې 13 بزګران وژل دي او نتنې يرغمل نیولې دي. د تشدد هغه لړۍ ده چې د ګاونډي هیواد نایجیریا څخه خبره سوي ده. د دغې سیمې والي عبدالصالح رایټرز خبري اژانس ته ویل دي چې بریدګر د چارج جهیل د سیمې په تور څخه په تور شپه د پنځشنبې په شپران راغلل او د هغه د بزګرانو غاړې پرې کړې دي. هغه زیاته کړې ده چې نه شزی هم وړې دي او یو ترې تښتېدلې ده. د بوکو حرام ډله د تیرونو کلو راسې د نایجیریا په شمال کې د اسلامي خلافت جوړول غواړي او پس د سرد هغې غاړې نایجیریا او په کیمرون کې هم بریدونه کوي. د تشدد په دې پیښو کې تر اوسه د 300 څخه زیات کسان وژل شوي دي او 2.5 میلیونه نور بې ځای سوي دي. او د جرمني د فوټبال نامتو او مشهور لوبغاړی مسعود اورزیل داغه څه لامل چې د یې نسلی تعصب بولي د نور د جرمني د فوټبال په ملي ډوبللې کې د نه لوبېدو اعلان کړی دی. اورزیل ترکیې ولس له جرمني دی چې له اوږدې مودې راهیسې د جرمني د فوټبال په ملي لوبډله کې لوبیږي. نوموړي په ټویټر کې خپره سوې یو ویډیو کې ویل دي چې د روان کال په د مې په میاشت کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدو وروسته له ده سره توپیري چلند کیږي، تر دې چې په هغه په تیر نړیوال جام کې د ټول ټیم پر ځای یوازې د انتقاد ګوته نیول کیږي. اورزیل په 2014 کال کې د نړیوال جام په ګټو کې د جرمني په ټیم کې مهم رول لوبولی و. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د فنلند په پایتخت کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات په وخت هغه ته هیڅ ډول امتیاز نه دی ورکړی. تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
په هلسنکی کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ دوه په دوه د دغې پټې غونډې جزئیات لا تر اوسه پورې څرګند شوي نه دي. جمهور رئیس ټرمپ په خپل ټویټر کې ویلي دي چې موږ یوازې د دواړو ملکونو د آینده ګټو او امتیازاتو په باب خبرې کړې دي او هم زموږ غونډه ډیره ښه وه. چې دا ښه خبره ده بغیر له فاسدو مطبوعاتو نه. ښاغلی ټرمپ یو ځل بیا مطبوعاتو ته د جعلي خبرونو خطاب کړی دی او ویلي دي چې دغه مطبوعات د دغې غونډې په باب منفي خبرې کوي. جمهور رئیس ښاغلی ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې دوه په دوه پټې خبرې کړې دي چې دا هغوی د ترجمانانو نه بغیر نور څوک هلته حاضر نه وو. د هغه وخت نه بیا تر اوسه پورې ښاغلی ټرمپ وایي چې هغوی په 2016 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د مقام په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې، د نړیوال ټوریزم د ختمولو، د اسرائیلو د امنیت، د اټومي وسلو د رقابت د ختمولو، په 2014 کال کې د روسیې سره د اوکراین د کریم یا د ټاپو د زمینو کولو، د تجارت، د منځني ختیځ د سولې، د شمالي کوریا د اټومي وسلو او نورو مهمو مسلو په باب خبرې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په تیر هفته کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته د دې بلنه ورکړې چې د دویمې علي غونډې د پاره سپینې ماڼۍ ته راشي. مګر په هلسنکی کې د روسیې او د امریکا د مشرانو د عالي غونډې نه وروسته په امریکا کې د جمهوري ګوند غړو او دیموکراتانو دواړو د ښاغلي ټرمپ په خبرو باندې اعتراضونه کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای.
پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام په حق باندې د هغه ملک سره د سولې د روانو خبرو نه راضي دي. په مکړې د رپورت ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهد استلولي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې شمالي کوریا په تیرو نهو میاشتو کې کم راکټ نه دی توغولی او نه هم کوم اټومي ازموینه کړې ده. هغه وایي چې اوس جاپان او ټول آسیا خوشاله ده. مګر ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې جعلي مطبوعات بغیر له دې نه چې زمانه ته پوسټ کړي وایي چې زه خوشاله نه یم ځکه چې په دغو کارونو کې سرعت نشته دی. هغه وایي چې دا خبره غلطه ده، زه ډیر خوشاله یم. ښاغلی ټرمپ په سنگاپور کې د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون سره د تیرې میاشتې د عالي غونډې د خبرو نه وروسته ویلي چې ښاغلی کیم د دغې عالي غونډې نه یوه ورځ وروسته د اټومي وسلو نه د پاکې کوریا اعلان وکړ. ښاغلی ټرمپ وایي چې شمالي کوریا نور اټومي خطر نه دی. مګر د ښاغلی ټرمپ او د شمالي کوریا د جمهور رئیس موافقه کې دا نه دی راغلي چې کله او څنګه به شمالي کوریا د اټومي وسلو د جوړولو پروګرامونه بند کاندي او یا څو وخت به په شمالي کوریا کې د اټومي وسلو د جوړولو موجوده تاسیسات بند شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې وروستیو ورځو کې د شمالي کوریا د مقاماتو سره کتلي او هڅه کړې ده چې په دغو خبرو کې پرمختګ راشي، مګر دا ښکاري چې په هغه کې کوم انکشاف نه دی راغلی. ځینو ډیپلوماټانو ویلي دي چې شمالي کوریا غونډې باطلې کړې او د امریکا سره د اساسي تماس د نیولو په برخه کې هم بری نه دی ترلاسه کړی. پرون د دوشنبې په ورځ د امریکا د خزانې او د داخلي امنیت د چارو د وزارت مقامات ویلي دي چې نړیواله ټولنه به تر هغې پورې په شمالي کوریا باندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي تر څو چې هغه ملک خپل اټومي پروګرامونه بند کړي نه وي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي په ایران کې د امریکا د نو اقتصادي بندیزونو وروسته افغانستان ته د ایران د نفتي صادرات زیات شوي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د سوداګرۍ صنایعو د خونې مرسیال خانجان الکوزیا وایي چې پر ایران باندې د امریکا د نو اقتصادي بندیزونو وروسته له ایران څخه افغانستان ته د دغه هیواد صادرات زیات شوي. خانجان الکوزیا امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د روان هجري شمسي کال په لومړیو درې میاشتو کې افغانستان ته د ایران په صادراتو کې تر 12% پورې زیاتوالی راغلی.
اخره کې چې په دوی باندې تاجرات دي، دوی د نفتي مواد افغانستان ته زیات ورکوي او سره دغه کړي دي د زیات نفتي مواد راځي. په خوای موږ له ګاز نه راکو وس غاز امرا کوي، نو په دغه باندې ز فکر کوم چې دا سي لاسونه تر 12% پورې به زموږ تجارت تر سره دا پښوي.
خو د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی د شمیرون لمخي اوس هم افغانستان سره د ایران پرتله د پاکستان د سوداګرۍ کچه لوړه ده. د خانجان الکوزی دی وینا لمخي په تیر 1499 هجري شمسي کال کې افغانستان د پاکستان سره د 1,239,000,000 پرځخ راکړه ورکړه کړی ده. خو په دغه موده کې د ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 1,202,000,000 خانجان الکوزیوی ایران او پاکستان دغه هیوادولو لاري افغانستان ته په کاچاکی لارو سوداګری هم حسابي او افغانستان سره د خپل راکړي ورکړي کچه لوړه خي.
زمنګ صادرات هم د پاکستان سره زاپه شوې دي. مقصد زمنګ په تیر کال کې او دا اوس په نوې کال کې تقریبا په سلو کې 50% ټول صادرات زمنګ پاکستان ته ځي. لویترین مارکیټ د تازه میوې او د سبزی او په چرته شه د ډبرو د سکرو او د تالکو او د معدني موادو زمنګ پاکستان دی.
د افغانستان د سوداګری صنایعو د خونی چارواکي وایي د 2016 میلادي کال راهیسی د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا نیمې د ټولې نړۍ سره راکمه شوې ده. د 2016 کال پورې د افغانستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارد ډالر ته رسیدله. خو کله چې دغه هیواد څخه په زیات شمېر بهرني ځواکونه ووتل، ورسره د سوداګرۍ کچه هم نیمې راپریوته. د سوداګرۍ صنایعو د خونی د شمیرونو له مخې اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 8 میلیارد ډالر ته رسیږي. خو د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د وزارت د ارزونو له مخې په تیر میلادي کال کې دغه هیواد د ګری کچه د 2014 کال پر تل سره باندې 1 میلیارد ډالر زیاته شوې و. دغه وزارت وایي مسافر کو کندی امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې په 2014 کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه 8 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیدلې و.
له نیک مرخه د دې ترڅنګ زموږ د صادراتو کچه هم ښه شوې ده. تیر کال د وړم کال په پرتله زموږ په صادراتو کې 1,98,000,000 ډالر زیاتوالی راغلی و.
صادرات دشتیم
خاغلی کوکندی ویل اوس مهال د افغانستان د صادراتو کچه 700,000,000 ډالر ته رسیږي. افغان حکومت تمه لري چې د هوایي دهلیزونو له لارې چې د یو شمېر هیوادونو سره پرانیستل شوي د افغانستان د صادراتو کچه به هم لوړه شي. د تیر کال د جون میاشتې راهیسې افغانستان د هند، ترکیې، کازاکستان او یو شمېر نورو هیوادو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې په ترڅ کې د افغان سوداګرو مالونه نسبتا پرزانه به بهرنیو هیوادو ته صادرېږي. غالۍ، وچه او تازه میوه او طبي نباتات بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د صادراتو مهمه برخه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د سخت دریزو ډلو برخه اخیستل د اندېښنې وړ دي. په موکړې په دې حق باندې د رپورټ ته
د ملګرو ملتونو او د متحده ایالاتو د ترهګریز په لیست کې شامل حافظ سعید په اسلام آباد کې په یوې ټاکنیزې غونډې کې د پاکستان انتخاباتي کمیسیون د هغه د ګوند ملي مسلم لیگ د راجستر کولو نه ډډه وکړه، خو هغه خپل کاندیدان د الله اکبر غورزنګ تر نامه لاندې راټول کړل. دغو کاندیدانو په خپلو پوسترونو کې د خپل رهبر حافظ سعید عکسونه لګولي او په ښکاره ډول خپل تړاو ورسره څرګندوي.
پچھلے 5-6 مہینے میں جماعت کا یہ فیصلہ تھا.
زمونگ مشر یوازی 15 میاشتې مخکې په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه وکړه، خو موږ له خلکو ډېر ښه ځواب ترلاسه کړل. خلک له نورو سیاسي ګوندونو ستړي دي. دغه ګوندونو یوه هم د عامو خلکو غوښتنې نه دي پوره کړې.
بله ډله سپاهي صحابه ده، د زرګونو شیعهګانو په وژلو تورنه ده او بندیز پرې لګېدلی، خو اوس یې کاندیدان د اهل سنت او جماعت تر بیرغ لاندې فعالیت کوي. د دغه ګوند مشر نوم محمد احمد لودیانوی تیره میاشت د 4 لس څخه لرې شو، شتمنۍ آزاد شوې او سفری بندیز هم لرې کړای شو. د پاکستان امنیتی ادارې په دې فکر کې دي چې دغه ډلې په عمومي بهیر کې شامل کړي او په دې ډول به په هیواد کې د سخت دریځۍ ستونزه هواره شي. خو څېړونکي وایي د سخت دریځۍ د له منځه وړلو لپاره هر اړخیز پلان ته اړتیا ده. هغوی ته په سیاسي ډګر کې ځای ورکول پاکستان په خطر کې اچول دي.
تر اوسه هغه برداشت، هغه احساس چې مونږ او ټوله نړۍ لري، دا ده چې په سیاسي بهیر کې د هغوی ادغام هیڅ پلان نه ده. برعکس، دا اقدام د هغوی نفوذ نور هم پراخوي.
په پاکستان کې لا وړاندې بېلابېلو سیاسي ګوندونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه سیاستوال او پخوانی سناتور افراسیاب خټک وایي،
که دا سخت دریځي خلک په انتخاباتو کې بریالي شي او پارلمان ته ورسیږي، نو د ترهګرۍ پر ضد به څنګه اقدام کیږي؟ بیا به ویل کیږي دوی نه شوای نیولی ځکه چې د ولس استازي دي.
د انتخاباتو کمیسیون له دریو کاندیدانو څخه د هغو ګوندونو سره د خپلو اړیکو د سپینوي غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع دي. خو د دغه کمیسیون ویان په دې اړه چې ولې هغوی ته د کمپاین اجازه ورکړې، د امریکا غږ سره له خبرو ډډه.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران جمهور رئیس ته خبرداری ورکړی چې د امریکا د تهدیدولو نه ډډه وکړي. پام وکړئ دغه رپورټ ته.
جمهور رئیس ټرمپ د یکشنبې په ورځ ناوخته په ټویټر د ایران جمهور رئیس حسن روحانی مخاطب کو او ویل کل چې هیڅکله متحده ایالاتو ته تهدید م کوه،
بل ځل هیڅکله امریکا ته تهدید ونه کړی، یا به د داسې عواقبو سره مخامخ شئ چې ډیر کم کسان په تیر تاریخ کې ورسره مخامخ شوي اوسي. مونږ نور هغه هیواد نه یو چې ستا د جنگ او مرګ بې باکه خبرو ته غوږ شو. ډیر پام کوه.
دا د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی دغه وینا ځواب و چې د یکشنبې په ورځ یې امریکا ته وویل د زمري د لکۍ سره مه لوبېږه که نه پښیمانه بشې.
با دوم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
د جمهور رئیس ترامپ تر ټویټ لږ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کالیفورنیا په رونالد ریګن کتابتون کې په ایرانی مشرانو سختی نیوکې وکړې او وی ویل د ایران حکومت د خپل ولس لپاره په یو کابوس یا خفصې بدل شوی دی. پامپیو ویل امریکا له دې ویره نه لري چې د ایران په حکومت نهایي فشار راوړي او د متحدینو یو غوښتل چې د ایران په حکومت د اقتصادي فشار زیاتولو کې ورسره ملګري شي.
It's why the regime has for decades heartlessly repressed.
دغه چې د لسیزو رئیس دغه رژیم د خپل خلکو د بشري حقوقو وقار او اساسي ازادۍ نه په بیرحمۍ سرغړونه کړې.
د امریکا او ایرانی چارواکو د لفظي شخړې په وخت کې یو شمیر ایرانیانو نن دوشنبه په تهران کې د خپل حکومت او جمهور رئیس ترامپ څرګندونو ته عکس العمل وخود.
سالیان سال کې این تهدیدها دو جانبه وجود داره، چه از طرف ایران.
امریکا و ایران د ډیرو کلونو رئیس یو او بل ته ګواه کوي. د جګړې اعلانونه د ترامپ خاصیت دی. فکر کوم موږ باید هغه ته د دې موقع ورنکړو ځکه خلک باید د جګړې او یا بل داسې ناوړه تهدید څخه خوندي پاتې شي. زما په نظر چارواکي باید مذاکراتو په میز سره راټول شي او د امریکا سره خبرې وکړي او د هغوی خبرې هم واوري. دا به یوه غوره لاره وي چې د ترامپ د جمهوري ریاست د دورې تر ختمېدو وخت تیر شي. همدا مذاکرات کول به ښه لاره وي.
کله چې امریکا د ایران سره د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې ووتله، واشنگټن په بهرنیو هیوادونو ټینګار وکړ چې د راتلونکي نومبر تر میاشتې پورې دی د ایران د تیلو واردول بالکل ختم.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او هم په دې حق لباندې چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د امریکا په باره کې ډېرې جدي خبرې کړې دي او د امریکا جمهور رئیس ټرمپ یې سخت ځواب ورکړی دی، زموږ همکار زامن مومن د اوهایو د سټیټ پوهنتون د منځنۍ ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر عالم پاین سره مرکه کړې.
ډاکټر صاحب، د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی خبرې اورېدلې وې چې امریکا ته یو رقم ګواښ کړی دی او بیا په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم ورته بیرته ځواب ورکړی دی. ستاسې په نظر باندې دا رقم اختارونه بیت څه وي او د دې تاثیر به په سیمه باندې څه وي؟
نو دغه منطقه کې هم خلک هم په ایران کې تشویش لري،
او هم د ایران ګورنډن تشری هم د عربی مشتکول
دا د عراق وسلیت وګور عراق د صدام حسین تر قیادت لاندې دا صدام حسین هم دغه سي توند خبر امریکا ته کوله او صدام حسین په وخت کې ول چې کدا امریکا پر عراق باندې حمله وکیا د ایران سره د عراق سره دغه مشکلات عراق ته پیدا کی د جنگ به د عراق سره دا به د ټولو جنگو مور وي هغه موږ ولیدل چې صدام حسین توند خبره او د امریکا له خوا څخه هم د تیر رئیس جمهور د بوش په وخت کې بل اخر هغه منتج په دې شو چې جنگ ته ورسید نو دا اوس د روحاني خبرې هم دغه توند خبره کې ګوره چې دا به تر کومه ځایه دا به امکان لري چې جنگ ته ونه رسیږي مګر د دې عواقب چې امریکا د رئیس جمهور ویل دي چې دا ایران کداغه تهاجدونه کوي دا د مرګ د تشدد خبرې کوي دا امریکا د دغه قوت توانایي لري چې په ایران باندې به دغه حالت راولي چې دا ایران په تاریخ کې به خلکو نه ویلیدلې دا د خپل د رئیس جمهور کلمات دي او وی ویل چې موږ دغه د ایران امریکا هغه امریکا نه ده چې د هر څه به مني دغه رقم تهاجدونه امریکا نور نسی منلای دا د امریکا وزیر خارجه پومپیو هم دغه د رئیس د ولسمشر دانلډ ترامپ خبرې تایید کړې دي او د دانلډ ترامپ د بیره په امریکا کې هم ده او په منطقه کې هم ده خلک داسې فکر کوي په امریکا کې هم او په دا منطقه کې هم په خپل په ایران کې چې دا دانلډ ترامپ داسې وسړی دی چې کله کله د خپل مشاورینو په خوله کوي کله نه کوي بعضي اقدامات کوي چې خلک د هغه سره یا موافق دي یا نه دي یعنی څوک یې پیشبیني نشي کولای چې څوک او څوک یې یا د اسرائیل له خوا څخه پر ایران حمله وسی او امریکا یې تایید کی او یا په خپل امریکا او اسرائیل په ګډه دا پر ایران باندې کوم حمله وکړي د ایران خو تقریبا دغه مشکلات سره مخامخ دی اوس هم د اقتصادي بندیزونو پر ایران سره او هم په خپل په ایران کې هم خلک په تکلیف دي د ایران د حکومت مخالفین هم سره
د عربي ملکونو په منځني ختیځ باندې باید دا رقم جدي خبر او تاثیر شوی
په منځني ختیځ کې مشکلات تلته په سوریه کې هم سره تلته د شیعاګانو او د سنیانو مسله تر سره اوس وګورې دا ایران په سوریه کې لاس لري په عراق کې لاس لري په لبنان کې لاس لري په یمن کې ایران خپل پلویان تقویه کوي او دغه څخه دغه د عربي ممالک چې دی لکه عربستان سعودي دولت امارات قطر کویت بحرین دا ټول په تشویش کې دي د ایران د اقتدار څخه په دغه منطقه کې نو لوی خواڅخه دغه عربان په دې خوشاله دي چې د امریکا ایران تر فشار باندې لاولې او د ایران دغه د شیعاګانو په لوي چې په سوریه او عراق کې دي نو په دغه وخت کې دغه شی تقریبا یو ګډ لار په عربانو په مابین کې شته
روسیا د ریس بچي په دې په وسنۍ کړکیچ کې
روسیا د امریکا ختیځ کې خپل اقتدار له لاس ورکړي په بل هیڅ مملکت کې نفوذ نه لري او یو ځنۍ مملکت چې د روسیې سره شېر ارتباطات لري په دمنځني ختیځ کې هغه ایران دی
د چین اکسل عمل بچوي یا موقف بچوي او د اروپایي اتحاد موقف بچوي په دا رقم جدي خبره کې
چین نه غواړي چې په دمنځني ختیځ کې دغه مناسبات نور هم یو وخم حالت ته ورسیږي د اروپایي اتحاد هم دا تل ته ضرورت لري هغه نه غواړي چې دغه د موضوع په ستوند د سیده ورته د جنگ په مابین کې د امریکا د احتمالي جنگ د ایران او امریکا تر مابین دا د دنیا پر اقتصاد باندې ډیر لوی تاثیر کوي او په خصوص د اروپایي ممالک چې هغه اکثره د منځني ختیځ پر کیلو باندې متکی دي نو هغه نه خوشاله کوي چې دا مسله و دغه حالت نور رسیږي اروپایي اتحاد چین دا ټول کوشش کوي چې دغه د امریکا او د ایران تر مابین دغه توند خبرې په جنگ ته ونه رسیږي
په افغانستان به تاثیر څه وي
افغانستان یو مهاتبه خوشکا مملکت دی د ایران د افغانستان پر د دوه مملکو متکی دی د وارداتو صادراتو په لحاظ یو ایران دی یو پاکستان دی نو په دغه حالت کې کدا ایران به هم په د جنگ کې شکیل شي د افغانستان پر خلکو باندې تاثیر تر کې چې دغه دوه مملک چې یو د افغانستان په گاونډیانو کې یو ایران دی یو پاکستان دی دا د دوی همکاري د افغانستان ته د سولې د راوستلو د سپات پر راوستلو کې دا تقریبا یو مهم نقش لري دا دوه مملک د دې دوه مملک سره دوی ته همکاري ونی کې د افغانستان د سولې د پاره افغانستان ته همکاري نسره تلای او بل افغانستان چې د ایران سره د وارداتو صادرات لري دا ټول تقریبا کې ایران په جنگ کې شکیل سي دا د افغانستان د پاره هم خطر سته اقتصادي او سیاسي دواړه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1296 FM سل اشاریه 15.
د فراه د ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي د واکسیناتورانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ځینو اختلافاتو له امله د ګزرن د واکسین کمپاین د ستونزو سره مخ شوی دی. پاموکړی د خوشحال زلاند رپورټ ده.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې واکسیناتوران د کور په کور ګرځېدو څخه منع کړي دي او ورته یې ویلي دي چې ماشومان باید یوازې په جوماتونو کې واکسین کړی شي، چې د همدې اختلافاتو له امله په خاک سفید ولسوالۍ کې واکسین ځنډول شوی دی. هغه زیاته کړه دا ستونزه به د قومي مشرانو په منځګړیتوب حل شي.
مشکل داره چې اکثرا مسؤلین یا قومندانان یا کسان چې د مخالفین د قوت ژوند کې دوی حاضر په دینې دي چې موږ ټیم لار سي د دوی کور دروازې ته کور پر کور وځي او دوی دا پیشنهاد مشتکر چې موږ په شکل د واکسین دی په موجتو کې یا په مکتبو کې په یو محل یا دوه درې محل کې په کلی کې تطبیق شي، چې دا خبره موږ ورسره نه منلې او کوشش کوو چې دا پروګرام هغه چې ګایډلاین هغه ستراتیژي او پالیسي موږ وایو په هغه رقم کور پر کور ته.
بل پلو دی څلورو ماشومانو مور زرمینه چې هر دوره خپل ټول ماشومان دی ګزان پر وړاندې واکسین کړي وای اوس ډاډه ده چې ماشومان دی فلج له ناروغي څخه ژغورل شوی دی. زرمینه دی ټول کورنۍ په خاص توګه میندو څخه غواړي چې خپل ماشومان دی ګزان په مټ دی فلج له تلپاتې ناروغي څخه وژغوري. زه په لری پرتو ولسوالۍ کې چې هلته دولت حاکمیت نه لري د میندو څخه غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي. په داسې حال کې چې خپل واکسیناتوران پولیو واکسین ستاسو د کورونو دروازې ته راوړي، ځکه یوازې همدا واکسین دی چې زموږ ماشومان د فلج له ناروغۍ څخه ژغوري. په همدې حال کې د فراه مدني فعالان هم د تل په څیر ماشومانو ته په وخت د ګزان واکسین ورکولو خبره کوي. په فراه کې مدني فعال جاوید ګلستانی وایي ګزان ډیره خطرناکه او ساري ناروغي ده چې په دې ناروغۍ مخکې ترخته کېدو یوازنۍ دوا پولیو واکسین دی.
زما هیله له دغه کورنۍ څخه هغه واردین څخه دا ده چې که دوی ماشومان ته واکسین راځي دي بس په موافق اوسېده دوی سره د خپل ماشومان ته تطبیق کې تر څو دوی هغه دوامدار فلج ناروغي چې ماشومان پخته کېږي دغه څخه خپل ماشومان ته وژغوري.
د فراه روغتیایي چارواکو تل د دې ولایت په نام نه ولسوالیو کې د ګزان واکسین پر وړاندې د ستونزو یادونه کړې ده او همداشان مخکې کلونه د ګزان یا فلج پیښې هم د فراه په نام نه ولسوالیو کې ثبت شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خپرونه واورېدله. مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به یو اورېدلې وي. که ستاسو نه زموږ خپرونه اورېدل پاتې شوي وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه پښتو voa.com باندې واورئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز سه‌شنبه دوم اسد سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 ماه جولای سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو، میگوید که با وجود ادامه خشونت ها در افغانستان، امید روز افزون برای برقراری صلح در این کشور نشان می‌دهد که استراتژی جدید واشنگتن نتیجه داده است. جنرال نیکلسن دیروز گفت که رسیدن به مصالحه یکی از اهداف استراتژی جدید حکومت دونالد ترامپ در قبال افغانستان بوده و پیشرفت